کابل کده مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر د ازادي راډیو دغه یو ساعته پښتو خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکي اونۍ په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه پیلېږي چې دا پخپله به د یو لوړ رتبه څارنوال وي. ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته به ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند د بیا رغولو زیری ورکوي. دغه ورځ په عراق کې به د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د بیا پیل راپور هم اوري. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې به خبرونه تورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په ایران کې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ د غونډې تنظیمونکي توقیف شوی دي، او په پام کې ده په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د په غیاب کې جوړه سي. د خبرونو په وروسته واورو. لومړی به له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګامل سوالي د ورستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه او وده کړې. او د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف خانی نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي.
دا اطمینان درکم چې عدالت به په قانوني توګه عملي شي او دا اشخاص دا قاتلین به سزا ته ورسیږي.
تیرونی د غور ولایت د فیروزکو په وی اړوند سیمه کې د عشت منصوب وسلوالو دیرش ملکی وګړي ووژل. له دې وړاندې د عشت ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکی کسان ووژلي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه وده کړې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د څرګندونې نن ازادي راډیو ته د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وکړه چې ویلي وو د افغانستان 15 کلنې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي. ښاغلی مرتضوي زیاتوي په هیواد کې شته امنیتي ستونزې او د مخالف وسلوالو ګواښونه د هیواد د بیا رغونې مخه نشي ډب کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي او پانګې اچونې هم په دغه هیواد کې راکمې شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه او وایي چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته ور وبلل سي. د دغه جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جګړې په رهبري او مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
دقیقا امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگانهای امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاید هستیم.
له دې وړاندې افغان ولسمشر یو شمېر نورو افغان چارواکو په افغانستان کې د خاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګنده کړې وې. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه حمله نن غرمه مهال د مرکز جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیر اګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک ښایسته خان په دېره کې سوې ده. ښاغلی خوږیاني زیاتوي چې مړه او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه ده. سمع او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم حملو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي، خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کیږي چې دا عملیات څو اونۍ دوام وکړي. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شو چې په تروریستي عملو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. دا کسان چې په جون میاشت کې نیول شوي د تروریستي ډلې په جوړولو، په تروریستي فعالیتونو او د غیر قانوني وسلې په لرلو تورن دي. څارنوالانو مخکې ویلي وو چې د دې ډلې یو غړي هغه مهال چې پولیسو یې د نیولو هڅه کوله ځان والوزاوه. د څارنوالانو په وینا دې ډلې بلکاش جهیل ته نږدې د روسیې پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د تروریستي حملو یوه لړۍ پلان کړې وه. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپل آنلاین غنه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد صابونجو او کالم لیکوال ګورای اوز وروسته له هغه چې پر کورونه یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په دې نوم ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورت بیلتون پالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کوداتا د تورن پلان جوړوونکي فتح الله ګلین په مشرۍ غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کیږي. ترکی رسنیو د څارنوالانو له قوله لیکلي دي چې وایي له تحقیقاتو وروسته به روښانه شي چې آیا دوی کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیې د سی ان ان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د دیارلسو ژورنالیستانو او مسؤولانو د نیولو حکم ورکړی. ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه. ایرانی رسنیو د فارس ولایت د څارنوال علي صالحي له قوله لیکلي دي چې وایي دا فعالان ځکه ونیول شول چې له اصولو او ارزښتونو څخه یې سرغړونه کړې وه. معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ایراني امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي ستر کوروش د نمانځنې په غونډه کې لسګونه ګډونوال په سوریه کې د ایران پر رول انتقادونه کوي او ځینې له اسلامي انقلاب مخکې د پهلوي کورنۍ په پلوي شعارونه ورکوي. په وروستیو څو کلونو کې یو شمیر ایرانیانو د ستر کوروش د کلیزې په ویاړ په پاسارګاټ ښار کې د هغه په نوم په زیارت کې غونډې جوړې کړې دي. او وروستی خبر په پام کې دا په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د ده په غیاب کې جوړه شي. د ویلډرز مدافع وکیل نن هغه بیان خبریالانو ته ولوست چې محکمې ته یې د ده د نه حاضرېدو علت څرګند کړی. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دا محاکمه سیاسي بهیر دی او ځکه د پرېکړه وکړه چې پکې حاضر نه شي. دی وایي دا د حق دی چې که کومه ستونزه ویني نو انتقاد پرې وکړي. ګیرت ویلډرز چې د هالند د آزادۍ د ګوند مشر دی د کرکې او تبعیض په تور محاکمه کیږي. پر ویلډرز وروسته له هغه دعوا وشو چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په دسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلډرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال دیموکرات ګوند سره انډول روان دی. که محکمه ویلډرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او یو کلبند محکوم شي. ویلډرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړي.
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 22 ټټه و. هرات اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 13 ټټه 14. کندهار اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29 ټټه 10. غزنی اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 13 ټټه 14. بامیان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 11 ټټه منفی 2. مزار شریف اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 22 ټټه 14. جلال آباد اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29 ټټه 14. بدخشان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 6 ټټه منفی 10. او ګردیز اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 11 ټټه 3.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د دې په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تا به حال و جناب لوتارن واکس و قاضی قضات سید اگر کوچکترین قانون شکنی در دمه یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
ولسی جرګه وایي د امنیتي ارګانونو مسولین باید د وروستۍ ناامنیو په اړه وپوښتل سي. دوی د امنیت خرابېدو څخه شکایت کوي.
فروزګان چې د دښمن تعداد د موټرو د دښمن تعداد د ټانګانو د داشکې د زیرپویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ د دولت ډېر د جنګرې سم تر اوسه پورې دا د دوې میاشتې پرسپېو مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ورغوي. د دغه ولایت د قومي مشران وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب داسې نو هم نه دی چې زه درسره سم ولاړ شم.
نور نړیوال راپورونه هم لرو او په دوه منیمایي کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه دي چې اورېدو ته یې تاسو را بولو. د خپرونه مو تر 5 بجو ده راسره اوسئ. زموږ غله ساده رادیو اوري دوستانو د خبرونه په لمړي سر کې د راپور لرو چې ولسمشر اشرف غني وایي لوی څارنوالۍ باید د پګډون هر غڅوک چې له قانون څخه سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. شغلی غني چې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې خپلې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی څارنوال بیا په دغه کانفرنس کې وویل چې راتلونکي اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه چې د ول ور رتبه سرانوال د پالیسی د محمد حدیث پردیس رپورت باورو چې د ولسمشر په شخ پیلېږي.
جناب لوی څارنوال صاحب و قاضی قضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی را در ما یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه. خاغلی غنی وایي د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. د خاغلی غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلي او قضایي کشور دارم. نه خود در امور عدلي
زه د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لرم. نه مې خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې نه یې کوم او په راتلونکي کې به یې هم ونه کړم او نورو ته هم ستاسو په کاري امورو کې د مداخله اجازه نه ورکوم. د عدلي او قضایي چارو په تصمیم نیونې کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لرئ چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړئ.
مرتکب جرم میشه محاکمه کړ.
ولسمشر غنی هم دراس ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. خاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخاور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لوی څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د خاغلی حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکي ونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لوري د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه هست.
دی وی اولینه قضیه دی اول ور رتبه څارنوال ده. مونږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه هم دوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. خاغلی حمیدی ویل د یو روس صحیح څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او کبیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخاوري په چارو کې مداخله وکړي دوی به نمونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراس په ټینګار سره دا ویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د لوی څارنوال دغه نظر مو اوریده او اموریدل چې اشرف غنی نن په کابل کې د څارنوالانو ملي کانفرنس ته ویلي چې د اصلاحاتو او اداري فساد پر وړاندې به په کلکه مبارزه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه نوریاس نوری د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له عمومي رئیس سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د غنی نننیو څرګندونو ته څومره خوشبین دی. ښاغلی فخری
زید رئیس جمهور به نیت او قاطعیت او جدیت سره خوشبینیم. هغوی دائم دا موضوع پورای ویل ده او هدایتون هم صادر کرده. خدای و که چه دا نور مقامات او نور مسئولین ده اغوی ده هدایت سرسم اجراعات و که او فعملی زمینه که مونگ او سارنوالی او قضا دی مشکلات سر مخامخ نسو.
یو انتقاد چه اکثرا لفظا سر دی مبارزی پا برخه که راپورتکی یا غدا ده چه وی حکومت اراده نلری یا مشران دی دغی پدیده دی لمنزورلو دی دغی پدیده پوران دی مبارزی پا برخه که کلک اراده نلری. اوس چه کل اشرف غنی دا سرگندوانی اعلانن کوی ستاسو په نظر آیا سیاسی اراده موجوده ده؟
سیاسی اراده موجوده ده. دی رئیس جمهور او بعض مقامات دائم دا ویلی ده چې باید په قاطعیت او جدیت د فساد سره مبارزه وشي او مونږ همدا اوس او زه پخپله شخصا انتظار لرم چې دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراعات کوي او کومو دوسیې سره فیصله د خلقو په هغوی ورسوي او اوس د عمل مرحله رسیدلی ده. اوس باید مونږ ثابت وکړو چه عملی اقدامات لرو دستاوردون لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیگی او اما خلق هم پده موضوع که آگاه کیگی دل اوست باید عملی اقدامات وستی پخواد دیر خبر وی
بله.
خبر او او عمل متاسفانه دومره نو.
یعنی تاسو خوشبین یاست چې دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولی شي چې په فساد ککړ لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي؟
باید هم داسې وشي، باید هم داسې وشي. خلق هم دا غواړي او دا مرکز هم په دې نیت کې جوړ شوی ده، ایجاد شوی ده او د دوی مکلفیت ده چې باید په دې زمینه کې خپل مسؤلیتونه عملي وکړي. باید هم داسې وشي.
تاسو مخکې فخری صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدی کوي، خو که چیرې نور د دا خبره عملی کړي، یعنی په دې معنی چې حکومت یو لاس نه ده، ځینې نور کړی شته یا چارواکي شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي؟
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضی قضایایی که مشکلات پیشوی او داست اداره لکه سارنواله او قضا نشی که اولای چه مستقلانه ادی قضایایی که فیصله صادر و که او عدالت پشتو و تامین و که.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅو ته خوشبین دی، خو وایي چې په دې برخه کې اجراءات باید جدي وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي حالات اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه وضاحت ورکړي. یوسف خان ځدران د ولسی جرګې د عمومي غونډې له بهیره دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مشران د اساسي پوښتنو لپاره وغوښتل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي امنیتي چارواکي مسؤول دي چې د کلي شوي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او د دښمن سره د مقاومت په برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو، نو د اندېښنې دي د پښتنو په ډول په لیستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قومندان جمهور رئیس غنی او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه روسیه کې د بیلابیل ولایتونو استاد انتقاد کوي چې کله یې خو وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړي لبل لوري په وړاندې سم جواب نشته. خو افغان چارواکو تل ویلي چې مخالفینو وروستي زور ازمایي او غواړي د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ په افغانستان کې امنیتي وضعیت له دې عمله وننګوي چې افغان حکومت په نړیواله کچه پام خپل کړی دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استاد د امنیتي اندېښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې امنیتي اندېښنې لا په ډېرېدو دي. د دغه ولایتونو استازي عبیدالله بارکزی او محمد خان سلیمان خیل
په روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د دشمن تعداد د ټانګانو د داشکې د زیکویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ تر دولت ډېر دي جناب رئیس صاحب. تر اوسه پورې دا د دوه میاشتې پرسته مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی کړی. تقریبا دغه د موږ د دریو ولسوالیو لارې نه کاله کې چې لارې یې بندې دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنگ روان دی له طالبانو سره سلاوې ډېرې په کوم ډېرې کمې سلاوې دي مستقیما د پاکستان مریشه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناس او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي. د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزوري شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او دوستانو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا یو زیری اورو. دوی وایي چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ورغوي. دا چې څنګه احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزارت وزیر ورسره مالي او تخنیکی ټیم د فراه ولایت د بخش آباد د بند د ساحې څخه لیدنه کړې او دغه بند د کار د پیلېدو خبره کوي. په غونډه کې چې لامدي عمل د فراه ولایت د مکان په انګړ کې نن جوړ شوی و د فراه والی محمد اسف ننګ وویل چې دغه تخنیکی ټیم د فراه د بخش آباد بند نږدې کتلی او ډېر ژر به یې عملي کار پیل کړي. د والی په خبره افغان دولت ژمن دی چې دغه بند ورغوي. که څه هم په دې وروستیو کې ناامني ډېره شوې خو بیا هم دغه بند کار دولت په اولویتونو کې شامل دی. له بلې خوا قومي مشران او مدني فعالان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې د بخش آباد د بند رغولو لپاره د دولت د هر ګام ملاتړ کوي. محمد داود اختیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې دوی په بشپړ توګه دغه بند د کار څخه ملاتړ کوي او هیڅ بهرني او ګاونډي هیوادونه نه پوهېږي چې دغه بند په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
وزیر صاحب امنیتي چارواکو او اړوند مسؤلینو ته موږ پوره ډاډ ورکو چې موږ د فراه ولسونه د دې بند جوړېدلو لپاره هر ډول قرباني ته تیار یو. د دې بند په نه جوړېدلو کې به ډېر کسان مداخله کوي. ډېر موږ سایه ملکونه به په دې کې لاس وي خو موږ اجازه نه ورکوو.
د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ تن قومي مشر حاجي محمد رسول بیا وایي چې د بند رغولو په اړه دولت د وسلوال مخالفانو سره خبرې کړي او هغوی ژمنه ورکړې چې دا بند د کار ممانعت نه کوي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکې پر شایه نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب کې داسې نو هم نه دی چې زه در سره سم ولاړ شم.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد بند به جوړوي. دا په خبره په ډول ممکنه امکانات به د بخش آباد بند جوړوي او د برخه د ګاونډي هوادونو د هر ډول لاسمانی پروا هم نه کوي. د اوبو او انرژي وزیر وایي د نړیوال قانون پر اساس خپل ګاونډي ته حق باور کوي خو د ګاونډي هوادونو څخه غواړي چې زموږ ملي ګټو ته پام وکړي.
موږ به هر قیمتي بندار میسازیم به خاطر کې ساخت از بند
موږ په هر ډول ممکنه امکانات د فراد بخش آباد بند او نور بندونه جوړو ځکه دې بندونو جوړول زموږ د خلکو په ژوند پورې اړه لري او زه ګومان نه کوم چې دې بندونو رغونه زموږ ګاونډي هوادونو ته هم څه ګواښ او زیان ولري ځکه موږ د نړیوال قانون پر اساس هر هیواد ته په قانوني ډول د قابي ورکړې ته حاضر یو. که څه هم دا څوم ځل دی چې په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند رغولو لپاره لوی غونډې جوړېږي خو بیا هم دغه بند کار په سمه توګه تر اوسه نه دی پیل شوی. دا ور چې وزیر فراه ته سفر کړی وویل شي چې د بخش آباد بند کار به د خلکو په مرستې سره تر کومه حده مخته لاړ شي. امنیتي چارواکي هم وایي چې د وروستیو ناامنیو یو ولایت په فراه کې د بخش آباد د بند د کار پیلېدل دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه نشرات لري. او نن د اکتوبر یو دیر شمه نیټه د نړۍ د ښارونو ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس د ټولو انسانانو تر نیمایي زیات په ښارونو کې اوسېږي او د ښارونو د پراخېدو بهیر په چټکۍ سره دوام لري. نور جزئیات به اسمت سرمن راکړي.
په نړۍ کې له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کوچ بهیر اوس تر بل هر وخت ګړندی دی. په میلیونونو انسانان په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ښارونو ته ځي. ښارونو ته د انسانانو په لیست کې داسې چټکوالی په خوانو ولیدل شوی. له همدې کبله ملګرو ملتو په 2014 میلادي کال د اکتوبر 1 د ښارونو ورځ ونوموله. ملګری ملتونه وایي دا ورځ یې د دې لپاره د ښارونو ورځ نومولې چې د ښاري کېدو یا د ښارونو د پراختیا په اړه عامه پوهاوی زیات کړي او پر دې تاکید وشي چې د ښارونو د پراختیا د ستونزو د مخنیوي لپاره همکاریو ته اړتیا ده. د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 450 وګړي په ښارونو کې اوسي او اټکل کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به نور خلک هم کلی پریږدي او د ښارونو د نفوسو فیصدي به 60% ته ورسوي. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم په 1950 میلادي کال د نړۍ د ښارونو نفوس 1.46 میلیونه و، خو په 2014 میلادي کال د ښارونو نفوس 3.9 میلیون تنو ته ورسېد. سره لدې چې تر نیمایي زیات انسانان اوس په ښارونو کې اوسي، خو ښارونه د مځکې د کورې یوازې 1% خاوره تشکیلوي. اوس په نړۍ کې 28 دومره ستر ښارونه شته چې د هر یو نفوس تر 10 میلیونو زیات دی. حال دا چې 14 کاله پخوا، یعنی په 1990 میلادي کال کې، د دې ډول ښارونو چې نفوس یې 10 میلیونو ته ورسېږي شمېر 10 و. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس د جاپان پلازمینه توکیو د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوس ښار دی. د دغه ښار نفوس 8.5 میلیونه دی. د نړۍ زیات نفوس په آسیا کې متمرکز دی. په دې لویه وچه کې د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.5 اوسي. په اروپا کې 14% او لاتین امریکا کې 14% انسانان اوسي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کم نفوسه دولت دی چې د ټولو وګړو شمیر یې 1500 تنه دی. د یونسکو د خلاقو ښارونو د شبکې پر اساس د سعودي عربستان الاحصا د نړۍ تر ټولو خلاق ښار دی، خو د ژوند د ستاندارد او کیفیت له نظره په 2014 میلادي کال کې د اتریش ویانا او د سویس زوریخ لومړی او دوهم مقامونه لري.
د شارنو د پراخیدو په اړه راپور مو اورید. په دې موضوع چې د شارنو د لویدو ګټې او تاوانونه څه دي، اسمت سروان له ډاکټر ابراهیم شینواری سره مرکه کړې ده. ښاغلی شینواری، د شارنو د پراختیا د مثبتو او منفي اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویل:
فکر کوم دوه اړخ لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي، او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي، په یو تمه راځي، په امید راځي. خو که کوم ملکونه ورته امادګي نیولي، اربنایزیشن خو د دې پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده. د دنیا لپاره امادګي چې کوم ملکونه نیولي، هغوی په فرصت بدلوي، ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي. هماغه خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او
منفی عواقب څه دي؟
منفی دا دي کوم ملکونه چې ورته اماده نه وي، او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې ډېر شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعا ښار په دې نقشې ښار بدلېږي، د اسلم ایریاز یعنې پس کوچې او ناامنه سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلو نه خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی بیا خشونت هم لاسته چولی شي، تشدد او زورزیاتي ته، بیا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالېدی شي، ځکه هغه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو په رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري. مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې. د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لویږي، د جرمونو مخنیوی هم ګرانیږي.
فکر کوم طبیعي طور خدای خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کم وته، یا څومره چې تعداد ډیریږي، شمېر ډیریږي، او کلتوري رنګارنګي پکې، ځکه د مختلفو فکرونو، مختلف کلتورونو، د مختلفو ډسپلینونو نه خلک راځي، نو هغه په یو قانون، یو اصول نه کنټرولېږي. یو او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو فرق دی. د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې یو ساحه وسی کې کنټرول لکستی
کراش افغانستان ته په افغانستان کې په خوویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې شل اوسیدونکو یا نفوس په شارونو کې اوسې لیکن اوس د سیمالي میشه چې شارونه ډېر لوی شوی دي څه فکر کوي چې څومره افغانان به لکلو شارونو ته تللی او شارونه به څومره لوی شوی وي
دقیق ارقام نشته مخکې بعض ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه هغوی کوشش وکړو چې یو سروې وکړي فکر کوم به کامیابه نه شوه تر اخره او داسې احتمال ده خلک د کابل په باره کې چې شپږ میلیونه به وي مګر دغه یو رښتیا نه وي او څه معلومات چې ما ته غیر رسمي اچار کړي یعنې دا سړی نشي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نشوي کابل څلور میلیونه خوشاک شوی دی.
ډاکټر ابراهیم شینواری و چې د شارونو د لویدو پر ګټو او تاوانو خبرې کولې او سم څلور بجې او دیرش دقیقې دي له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن یوې انتحاري حملې شپږ ملکي وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دا حمله د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشر ښایسته خان په دیره کې شوې. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د دانګام او اسمار ولسوالیو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم به ولیدي. دوی وایي چې په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي. ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې امنیتي مسولین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته وغوښتل شي. جمهوری ریاست د سیګار د تازه راپور په خبرګون کې وایي چې د افغانستان 15 کلنې لاستراوړنې له خطر سره نه دی مخامخ او وي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي عملو تورن پیژندل شوی. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولارانو د پلوی ورسپانې مسؤل مدیر او یو خبریال نیولی دی. او ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور ستر کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه.
لا احمد تکل مننه او مخکې لدی چې د خبرونې پاتې رپورټونو ته ورسو له سهرګل امیرزی څخه به سپورتي خبرونه واورو.
درنو ریدونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ د راوایي چې په نږدې راتلونکو کې به شهزاد محمدي د بنگلاديش په بي پي ال سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د بنگلاديش په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون ارزښت لرونکی دی. نوموړي زیاته کړه په نړیوالو ټیمونو کې د هیواد د ملي کرکټ د لوبغاړو ګډون د افغان کرکټ د پرمختګ ترڅنګ د دوی په مالي ملاتړ هم اغیز لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې محمد نبی ساخیل او راشد درمان په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې هر لوبغاړي ته له دیرشو تر څلوېښتو زرو امریکایي ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم روزونکو سبا په متحده اماراتو کې د فوټسال د نړیوالې ټولنې لخوا په جوړیدونکو ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو د فوټسال روزونکو ګډون کوي. خاغلی رستګار د دغه ورکشاپ د هدف په اړه وویل دی وایي هدف یې د نړۍ د ساحلي فوټبال پرمختګ او له قوانینو سره بلدتیا، د ساحلي فوټبال نوې طریقې او تکتیکونه او د فوټسال د لوبو د روزونکو یو له بل سره پیژندنه ده. خاغلی رستګار همدار زیاته کړه چې په دغه ورکشاپ کې به غوره روزونکي، ګول ساتونکي او د نړۍ غوره لوبغاړي وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ورکشاپ په یوه ورځ دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالیو کې د چلسی فوټبال ټیم ساوثهمپټون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې چلسی ټیم 2-0 پر وړاندې ساوثهمپټون ټیم له مخې لرې کړه. دغه سیالي تیره شپه ترسره شوه. ټاکل شوې ده نن شپه د افغانستان په وخت 2:30 بجې د ستوک او سوانزی ټیمونه د لوبې میدان ته ووزي. له ملتیا مو مننه.
تاسې ازادي رادیو اورئ.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خود تصدیم کړی د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو تر د ماښام تر 8 بجو پورې د پامنځني سپا دولس شپږ نوی او د اف ام پرسل اشاره 15 سپا د افغانستان په ټولو شهرونو او لیر پرتو سیمو کې نشرات لري. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونه او راپورونه په ژوندۍ بڼه هم د انټرنیټ له لارې واوري. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی. او سموزوی و بهرنی موضوع ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د عراق د دوهم ستر شار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات نن لسره پیل سوه. د عراق پوځي چارواکي وایي دا مهال د موسل شار په 2 کیلومتر کې د جله سیند ته نږدې نښتې روانې دي. رضوان مراد د موسل د عملیاتو په اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوي د موسل ښار د چپې غاړې د آزادولو لپاره پوځي عملیات د دوشنبه په ورځ لسره پیل شول او د عراقي چارواکو په وینا دا مهال د دجله سین په شاوخوا کې نښتې روانې دي. د عراق ځانګړو ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې د موسل په شمالي څنډو کې پرمختګ وکړ او یو شمېر کلي یې له داعش څخه بیرته ونیول. رویټرز خبري آژانس وایي چې د ایران لملاتړ برخمنو شیعه ملیشو د شنبه په ورځ د موسل په جګړه کې برخه واخیسته او هڅه کوي چې د عراق د موسل او د سوریې د رقه خر تر منځ لاره په خپل کنټرول کې وساتي. داعش په 2014 کال کې په سوریه کې رقه او په عراق کې موسل ښارونه ونیول او له هغه وخت راهیسې دا دواړه ښارونه د دې ډلې د فعالیت اساسي سیمې بلل کیږي. د عراق پوځ چې د کورت پېشمرګه ملیشو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د اکتوبر په 18 نیټه له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. د عراق پوځ او کورت پېشمرګه ملیشو د موسل د بیرته نیولو عملیات په کامیابۍ سره پرمخ ځي. اخوا بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له موسل څخه د دفاع په لړ کې د درنو وسلو ځانوژونکو بریدونو او موټر بمونو سره ځوابي حملې کړې دي. راپورونه وایي داعش د تیلو یو شمېر څاګانو ته اور هم اچولی دی چې له هوایي حملو څخه خپل نقل و حرکت خوندي وساتي. ملګري ملتونه هم اندېښنه لري چې داعش د موسل په روانه جګړه کې د دې ښار له اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ افسرانو چې د موسل جګړه پر مخ وړي رویټرز خبري آژانس ته وویل د موسل د بیرته نیولو جګړه میله نه ده. دا جګړه چې ښایي ډېره خونړۍ وي وخت او دقت ته اړتیا لري. د موسل د بیرته نیولو عملیات له 2011 کال په دې خوا په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع ارمان د لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې د هند څخه غواړم چې افغان مریضانو ته ویزه مفته یا وړیا کړي څو افغانانو کولی سي په ډاډه زړه هلته ولاړ سي او خپله تداوي وکړي. د کندهار ولایت څخه جانباز فهیم لیکلی چې حکومت باید د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه چمتووالی ونیسي. بلخوا یو بل دوست چې خپل نوم یې نه دی لیکلی داسې لیکلی چې د پاکستان سیاست همیش د افغانستان وتلی او مشهورې څیرې او د افغانستان هویت له منځه وړي. او د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی ورکړل سوی نو باید غمې وخوړل سي. دوستانو کرار کرار د خبرونې پای شي بوت نږدې کېږو او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام واورو، ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام هم مېروي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخسته ده. د هوایی د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي، څو کاله په خپل مسلک کې کار هم کړی، خو په دې وروستیو کې له خپل مسلکه لرې او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولی؟
نوم مې غلام حسن ده، له ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. برتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو، نو بیا مونږ تعلیم شو په اماراتو کې وکړو، غنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان یې درنه واخیست؟ تاسو انتخاب شوې څنګه؟
امتحان درنه واخیست، په امتحان کې 650 نفره مونږ، په 650 کې دا 310 نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو. او بیا سه اماراتو نه مونږ بیرته راغلو افغانستان ته، نو په اماراتن بستی سیدا کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله. بیا د ماتن بستی په وای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته به مونږ ته دوی ویلې سیتا شپږ میاشتې پانتونی وای کې به درس لري. پانتونی وای مونږ شپږ میاشتې ویلې دیب مراقبت ته تیارو مسله کوم.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟ په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېره کړې، نظامي تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
ښه، بېرته راغلی بیا هوایي قوو ته ورکړی؟
هوایي کول اردو ته یې ورکړلو. بله صاحب، هوایي کول اردو ته یې ورکړو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتونی هوایي وویلې. بیا د ماته بستی په شینډن کې اوسه، کوهی هوایي شینډن کې اوسوله، په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کاله هلته وظیفه اجرا کړل، هلته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره، پوس پیلوټانو به پروازونه کول، مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل و هغه راغی. هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفیس ته ورکړی وم، بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد دوی وړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما دا خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکی. زه ګورم مسلکی سړی هم، دولت دومره مصرف را باندې وکړو، ما اسناد ته وګورئ که ما کس مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړو، محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو د تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا مایرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نزل را کړو. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سي کومندان سره دغه امام مسلک د ما سره جاتې سوې د ظلم سوې مام د خپل مسلک ته ورګه. خو په یرات کې د شی آل روان د غیر مسلکی راخې په تیارو ځای کې متپن بستي او د منګ اسناد ته سوق نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤل مقامات ته وړاندې کړي.
بل صاحب، کومندان دی کول اردو ته درې وارې ورغلم. کومندان دی کول اردو به بیچاره عجل امر وکړ. هلته مونږ پیژن د کوهی هوایی د افغانستان هغه ته بس ما مراجع وکړل. هغه به راته وویلې چې زه بس خالص زه به تا ته ان بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالص بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې ته ان بس کوم. ما ورته وویل ملګوره، دغه سړی خو چې ده له زمینی نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته دا دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه دی ویل مسلک او تیل د تین بس دی. ما ته یې ویل بس نور وای زنګونه ووهې که نور دې زنګ ووهه دغه ځینه دې ورکړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل، په کول اردو کې وګرځېد، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتي چې ذاتي لایسا خبره دې اردو نه بېخ عزلت ورسوه. مونږ ویل چې مونږ اسناد وګور په لاس لرو، مونږ ته څوک مراجع نه کوي. هغه غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس دی او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. مونږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک کړو، د وزارت دفاع یا د هوایی قومندانۍ سره به شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
د دستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي. د وای د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستیو کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونه ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستی مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ده یا پیژنتون ته. که ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون که حل نشو، ده حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي، مونگ او وزارت دفاع دوی په خدمت کیو.
رادمانش سب ده وای چې په هرات، شیندن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائلو یي، زه ورسره کومک کوم.
رادمانش سب ده هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي.
که مسلکي سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي، او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي، اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده، را دي شي وزارت دفاع ته موږ د دوی په خدمت کې.
رادمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامیږي. په دې حکله مو د یو پخوانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک چې په یو مسلک کې تربیه کیږي، او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي، او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت دی، هغه مالان له منځه ځي. نو ځکه تخنیکي کسان د تجربو باید تخنیکي استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر یې مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، هغې نه وروسته باید پرواز ته آماده شي. او دا ډېر ضرور دی چې مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د طیارې په تخنیک کې تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟ د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور لبل خوا د حزب اسلامي ډلې پخلا کېدل، د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواښ، او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه، او د امنیتي وضعیت غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکې لاندې نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي ار سره غږېدل یو. تاسو هر کله وستل شئ. مننه ریسپ، د لومړی پښتنې په توګه کچیرته وګورو، د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40 سلنه پورې خپل بودیجه نه ده مصرف کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل یې د چا وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پښتنې ته چې تاسو د کابینې د باز وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا داسې ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان، دا یو اړخته او کار بل اړخته دا چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې وړ عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دې حکومت باور د جلال رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې دغه اشخاصو په رابطه باور درلود دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې
اصلي مشکل څه ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړ
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپل کرون زیاتې برنامه او تعهدونه وادي لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسناد او په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وي هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی دا غي وروسته د خلک مخ ته راغله د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته مرې شو پارلمان نه رائے واخیسته هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استاذ او پولیسي کسپرلو دا تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رائے ورکړ شو هغه نو په غرض ډیر جوړ بحث نه کوم دوی ترایور کړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمه برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمیر وزیرانو ملاتړی وای او تم کمپاین کړ
بالکل قطن به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر مری فکرې جمهور رئیس یا ایران رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا و زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار د حکومت جوړو د حکومت وظیفه ده د حکومت تقسیمات د دوه اشخاص ترمنځ شوه دي موږ بحث نه درلود ته یو وزارت د معرفت یاد شوی وو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی فنو باندې معرفت کړو خو د بعضی ملحوظات او ملاحظو د لمخنه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه سره ته موږ نه غواړو چې د معرفت وزارت لپاره چې کاندید ورکو دا یو بل بحث چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت پر اساس کې جرات مر جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرایه جمهور رئیس په قرارداد چې موږ سره مجلس کړی او وټلوبه د دې تعهد دا و چې په سوپ لحاظ باندې وزارت مالیه سکهل یا وسنه نظام هیڅ څونځ نه لري د مصرف د فارې دوستانه مدګي ولري او تاسو من هیڅ د نظر قوی د حکومت نه نظارت وکړي ترسو هغه شخص چې پیسې په وخت دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي د کې شک نشته چې وزیران ناکاره و خطر او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور تاسو پر لاو او هغه تعهد چې ملت تاسو پر لاو پاغي وفا و نه کړ مصرف و نه کړ د دې چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د شل سل نه د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې اتل سو دوی شو شلی په داسې حالت کې هیڅ نه و توجید دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک
معمولا سترګې د ملت تاسو ته وړي کچېری تاسو زاند کندوز یو سیدونکو فرض کوي یا زاند اورزګان یو سیدونکو فرض کوي یا زاند هلمند یو سیدونکو فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړن راضی است
د ستي چې دا به دوه بخښه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه زاند د خپل ولایت پښیندم کوم شاید د خلک چې اگر راضی نه وي شاید د خلک چې راضی وي د دې خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم باندې شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو سمنګ دلته باز د ملي شورا د مشرانو جرګې له دریزه
کوم هر شکل چیز ما یو سیاسي برخلیک دغه مشرانو جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کوم خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم د کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د روزګان او د هرمن په خلکو باندې ناخواله تیریږي او ناخواله شته حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای خو دا ستونزې باید د یادونه به سوچي هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خواو په وګو بار شو، ام سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت کې وشو، ام د قدرت انتقال په یو وخت کې وشو، او د ټولو فشارونو علاوه وسیله جمهور رئیس شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخ ته راشي. دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضي نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي، هغه حالت منلو وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید دغه حالت د بدلون لپاره نظام او د نظام مشران کار
وکړي. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت سازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیني فرمان ورو د قوانینو خلاف وو. موږ د دواړو تخنیني فرمانونه تایید کړي مشرانو جوړ په اول قدم کې د فرمان ورسې امرت که مونږ امرت که. په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشوه په هغه شکل چې مونږ غوښتو چې اصلاحات راشي رانغله، نو کوم میکانیزم چې مونږ ورته وړاندې کړی وو چې غواړم تاسو سره پکې شریک کړم، هغه میکانیزم باندې دوی کار ونه کړ. بیا په تخنیني فرمان ولېږه د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال و چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ولسي جرګه په دغه کار چې کوي د خپل ځان د دوام لپاره کړي د فرمان وردی، نو مونږ بالعکس چې مشرانو جرګه باندې دا اعتراض ونه شي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تخنیني فرمان اوکي وسید. په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو د دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې یو حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلب وي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني ده وکړي دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به
انتخابات.
اوس کیسه ورته کوم، دوی نوي تغیرات غوښتل. موږ د نوي تغیراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې ګزینش کمیټه قوانین موجود وو، لکه دغه تخنیني فرمان ضرورت نه و چې دا څو واره رد شي. موږ ګزینش کمیټه درلوده، او د ګزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي. په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي، د سرای جمهور رئیس ورکړ شوی چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نه 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخ تشریح کړي، لازمه نه وه که درلوده په دې کمیسیونو دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول، نو د هماغه ویشتونه به اتلس راخیستي و. د اتلس کې به خویندې ورونه ګمارې نه وي چې تیار ورته معرفي شي، او دا 15 نه به لس راخیستي و په هماغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به په دې ولسي جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي، او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي.
یو بخش دا ده چې د انتخاباتو په مورد باندې زما مشوره حکومت ته همدا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات د دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څنګه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه او غټه کچه داخل دي. دوم حکومت ته په کار دا دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي، او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت تنګي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دښمن ته ضربې وارد کړي، او دښمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي. داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. اوسنی کم حالت چې کم دی او یا روان دی د کې زما په نظر باندې کچیرته بیا سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودری نو دا خپل د دغه ارک نشینینو او د افغانستان د سیاسي یوم په خیر نه ده. نو په کار دادی چې مونږ دلته مجاهد او متدین او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرح دي د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګپوګه د ملت لپاره خلکو د خلکو ضرورت
ډیر مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاس لپاره زموږ د دې نه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل هادي مسلمیار سره مرته برابر کړی و تر بیا خې چاري